رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. درنو اوریدونکو سلام، زه نوشابه آشنایم. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
په افغانستان کې د سولې د خبرو په خاطر په اندونیزیا کې د دینی علماو غونډه جوړیږي. جمهور رئیس اشرف غنی وای کومې خارجي موسسې چې په افغانستان کې فعالیت کوي د خپلو لګښتونو په اړه د خلکو ته معلومات ورکوي، او د چین د کمونیست ګوند په کانګرس کې د جمهوري ریاست په دورو باندې قانوني محدودیتونه ختم شوي دي.
د خبرونه اوریدو ته ستړي مشه. نن د اکشن بي ورځ د هود میاشتې شلمه د 2013 کال د مارچ د میاشتې له 11 سره برابر ده. امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ له خبرونو سربیره په رپورټونو کې دا هم اوري. جمهور رئیس غنی وی غیر دولتي مؤسسې د خپل مصارفو حساب ورکي.
ستاسو مؤسساتو په 1590 کال کې 1.5 بلیون ډالر مصرف کړی دي.
نورستان کې مېرمنې د پوانتون غوښتنه کوي.
په نورستان کې هیڅ داسې ډول پوانتون نشته، نه خصوصي او نه دولتي.
او په سوریه کې د روانې جګړې د څرنګوالي په اړه هم درته رپورټ لرو. قدر منوریدونکو رپورټونه ورساوري. اوس درته سید سلیمان شاه د دې سات د سیمې او نړۍ مهم خبرونه وایي.
د افغانستان د سولې عالی شورا وای چې د رواني میاشتې په وروستیو ورځو کې به د انډونیزیا په پایتخت جاګرتا کې په هیواد کې د سولې د راوستو په خاطر یوه غونډه جوړه شي. د دغه شورا غړي امین الله مظفری امریکا غږ ته وویل چې په غونډه کې د هغه په وینا د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا دینی عالمان ګډون کوي او اجنډا یې د افغانستان د سولې پروسه ده. دینی علما به په دې اړه د شریعت او دینی لارښوونو په اساس غور کوي، خو طالبانو دا غونډه د لویدیځو قدرتونو چل او د دوی د مقاومت د ځپلو لپاره یوه دسیسه بولي او وړمه ورځې پر علماو باندې غږ وکړ چې ګډون دې پکې نه کوي. جمهور رئیس اشرف غنی وای چې تیل مریز کال شخصي خیریه مؤسساتو یا انجیوګانو په افغانستان کې شاوخوا 1.5 میلیون ډالر مصرف کړی دي. اشرف غنی چې نن د یک شنبه په ورځ د مارچ په 11 د غیر دولتي مؤسساتو په لومړي ملي کانفرنس کې وینا کوله، وویل
ستاسو مؤسساتو په 1590 کال کې 1.5 میلیون ډالر مصرف کړی دي. نو معلومیږي ستاسو مهم لوبغاړي 1.5 میلیون ډالر د مملکت کمې پیسې نه.
اشرف غنی غوښتنه وکړه چې انجوګانې دې خلکو ته حساب ورکړي. د غزنی ولایتي چارواکي وایي چې د قرباغ په ولسوالۍ کې د دوو ملکی کسانو د وژلو او د دوو کسانو د تښتولو په تړاو د یو محلي پولیس په شمول څلور کسان نیولي دي. چارواکي وایي چې په قرباغ کې تیره اونۍ د دې پیښې ټول عاملین به محکمې ته راکش شي. د قرباغ اوسیدونکو د دغه پیښې نه وروسته د اعتراض په ډول د کابل قندهار لویه لاره د 5 ورځو پورې تړلې وه چې بیا وروسته د جمهور رئیس اشرف غنی په غوښتنه پرانستله. جمهور رئیس ټرمپ د چین په شمول له نورو هیوادونو نه امریکا ته په ورچو فولادو او المونیم باندې د ګمرکي محصول د تعرفو د لوړولو پریکړه کړې، خو چین نن د یک شنبه په ورځ ویل نه غواړي چې له امریکا سره تجارتي جنگ پیل کړي. پام وکړئ، د امریکا غږ د خبریالانو فرن رابینسن او مریسا ملټون رپورټ ته چې خلاصه یې عبد نور ته ستا لولي.
ولسمشر ټرمپ په پنسلوینیا ایالت کې یوې عامې غونډې ته په خبرو کې یو ځل بیا د پولادو په وارداتو د تعرفو د لوړولو د پریکړې دفاع وکړه. ولسمشر ټرمپ د تیرې پنجشنبې په ورځ یوه اعلامیه لاسلیک کړه چې وایي په وارد شوو پولادو به په 25% او په وارد شوو المونیمو باندې به 10% ګمرکي تعرفې ولګوي. د چین د تجارت وزیر له امریکا سره د تجارتي شخړې د نه پیل کولو خبره نن د چین د ملي شورا د کلنۍ غونډې په څنګ کې په یوه وینا کې وکړه. ښاغلی جیانګ شین وویل چې چین د دې وړتیا لري چې له هر ډول ستونزې او ازمیښت سره مقابله وکړي او په ډېر غوس ډول د خپل ملت د ګټو او خلکو دفاع وکړي. ولسمشر ټرمپ په اروپایي اتحادیه هم د هغوی د دریځ له امله انتقاد کړی چې وایي د امریکا خلاف به انتقامي اقداماتو کې. متیو لابت، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د ټرمپ ادارې مکسیکو او کاناډا له نوي قانون نه مستثنا کړې دي او جنوبي کوریا او برازیل هم عین شان غوښتنه کړې. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره یې پلان شوې لیدنه کېدای شي چې به نتیجې ثابت شي او یا به داسې وخت موافقه ورنه حاصله شي چې د ټول نړۍ په ګټه به وي. هغه وویل
وګورئ، ډیرو خلکو داسې انګیرل چې موږ به جګړه وکړو، خو هر څه بدل شو او هغوی اوس وایي چې غواړي مخامخ سره وګورو. له دې وروسته د دوغندیو ازموینې نه کوي او وایي دوی غواړي د اتمي وسلو خلاص واخلي. داسې مخکې نه و اورېدل شوي، هیڅ کلام نه و اورېدل شوي، خو دوی اوس وایي همداسې کوي. بیا هم څوک پوهیږي چې څه به پیښیږي، داسې به وشي او که به ونه شي. یا خو به ترې په چټکۍ ځان لری کړم او یا به د ټولې نړۍ او د شمالي کوریا په شمول ټولو هیوادونو ته یوه لویه موافقه ترلاسه کړم. زه پام دې هیله یم.
د شمالي کوریا مشر د جنوبي کوریا د لوړپوړي دولتي هیات د سفر په تعقیب ټرمپ ته بلنه ورکړې وه چې په پونګیان کې ورسره ملاقات وکړي. ټرمپ یې بلنه منلې او وایي چې په مې کې به ورسره وګوري. د چین د واکمن کمونیست ګوند ولسی کانګرس په بیجنګ کې د خپل کلنۍ غونډې په دوران کې نن د یک شنبه په ورځ په اساسي قانون کې د جمهوری ریاست په دوره باندې د دوو دورو محدودیتونه ختم کړل. جمهور رئیس شی جین پینګ او د هغه مرستیال اوس کولای شي چې د غیر معین وخت پورې په قدرت کې پاتې شي. د امریکا غږ د خبریالانو بل اډ او فرنبنسن د رپورټ خلاصه زیبا خادم تستلولي.
د جمهور رئیس شی جی پینګ د جمهوری ریاست موجوده دوره په 2023 کال کې پای ته رسیږي، مګر د ولسی کانګرس د پریکړې لمخې په اساسي قانون کې د تازه بدلونونو وروسته نوموړی کولای شي چې د یوې نامعلومې مودې لپاره په قدرت کې پاتې شي. د چین په اساسي قانون کې چې د یکشنبه د ورځې په غونډه کې پکې یو بل مهم بدلون راوستل شو، هغه دا و چې د شی جی پینګ سیاسي افکار او طرزالعمل اوس په اساسي قانون کې د یو رسمي سند په توګه ومنل شول. چین د کمونست ګوند پخوانی رهبر او بنسټی خودون کې موضوع تنگ نروسته، جمهور رئیس شی جی پینګ لمړنی مشر دی چې مطلق سیاسي قدرت به په لاس کې وي او په دولتي سطح به د سیاسي نظر او فکر پیروي کوي. د موضوع تنگ د مړینې نروسته چې کم مشران د جمهور رئیس شی جی پینګ نه مخکې قدرت ته رسیدلی دي، هر یو له دوه دورو حکومت نروسته په لدنده پر رضا او رغبت خوشی کړي و. زیبا خادم، د امریکا غږ آشنا رادیو.
تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د لیبیا ساحلي محافظینو او نړیوالو خیریه مؤسسو د شنبه په ماښام په سلګونو هغه غیر قانوني مهاجرین له ډوبېدونه وژغورل چې اروپا ته په قاچاقي توګه د مدیترانې په سمندر کې سفر کاوه. 125 کسان چې د لیبیا د زاویا له ساحل نه حرکت کړي او په یو کوچنۍ پلاستیکي کښتۍ کې ناستو ژوندي بچ شوي. زاویا د ترابلس په لویدیځ کې پرته ده او زیاتره افریقایي مهاجرین له همدغه ځای نه په کښتۍ کې کښېني او ایټالیا ته سفر کوي. یو بله کښتۍ چې 98 کسان پکې سپاره د ابو کماش له بنده سره نږدې له ډوبېدونه وژغورل شوه او 112 کسان د لیبیا د ګرابولي له ساحل سره نږدې وژغورل شوي دي. زیاتره کسان د نایجیریا او د افریقا د صحرا اوسېدونکي وو، خو دوه تنه فلسطینیان هم ورسره ملګري شوي وو. د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن چې افریقا ته په یو شپږ ورځني سفر تللی او دا وخت په کینیا کې ده، د یو مختصر استراحت نه وروسته نن د یک شنبه په ورځ بیرته خپل نورمال ملاقاتونه پیل کړي دي. د امریکا خارجه وزارت د شنبه په ورځ اعلان کړی چې ټیلرسن ناسازو او خپل پروګرامونه فسخ کړي دي او آرام کوي. نن د یک شنبه په ورځ وکاله په خوا په جاپان کې د تباہ کوونکي سونامي یا سمندري طوفان و مکلیزا ولمنځل شو. صدر اعظم شینزو آبه په خپل وینا کې ویل چې د بیا رغونې په کارونه کې ډیر پرمختګ شوه او د خلکو سره به کومک ته دوام ورکوي چې د طوفان له امله او د یوې اټومي بیټۍ د ړنګېدو په سبب ورته زیان رسېدلی دی. او دا هم د خبرونې وروستی اعلان خبر. د کولمبیا د مارکسیستي یاغان یوې وسلوالې ډلې چې له یوه ډېر اوږده کوریلای جنګ نه وروسته له حکومت سره په 2016 میلادي کال کې سوله لاسلیک کړې وه او خپلې وسلې تسلیم کړې وې، نن د یک شنبه په ورځ د کولمبیا د کانګرس په انتخاباتو کې ګډون کوي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته، افغان حکومت اجرایه ریاست وی طالبان با یا سولې ته حاضرېږي او یا ځپل کیږي. په دې اکل درته رپورت لرو لګ ورسته یاوري. خو تر دې مخکې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هغو غیر حکومتي موسسونو چې په افغانستان کې په فعالیت کې د دغو موسسو لخوا د مصرف شوو پیسو حساب غوښتی دی. د افغانستان د اقتصاد وزارت د راپور له مخې دغه موسسو په تیر هجري شمسي کال کې 850 میلیونه ډالر په بشري مرستو مصرف کړي دي. په موقعی په دې اکله له کابل د اکرام شینواري رالیږلي رپورت ته.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وی چې په تیر 1995 لمریز کال کې غیر حکومتي موسسو یا انجوګانو په افغانستان کې شاوخوا 850 میلیونه ډالر مصرف کړي دي. ښاغلی غنی چې د یکشنبې په ورځ د غیر حکومتي موسسو لومړي ملي کانفرنس کې وینا کوله ویل چې انجوګانې د خپلې بودیجې د شفافیت په اړه د افغانستان خلکو ته معلومات ورکړي.
ستاسو مؤسساتو په 1995 کال کې 850 میلیونه ډالر مصرف کړي دي. نو معلومیږي ستاسو مهم لوبغاړي اتسو یو 50 میلیون ډالر د مملکت کمې پیسې نه دي.
جمهوریت غنی ویل چې انجوګانې تل په دولتي ادارو کې د شفافیت پر راوستلو ټینګار کوي. هغه زیاته کړه چې انجوګانې باید په خپلو چارو کې هم د شفافیت مسله تر بحث لاندې ونیسي. جمهوریت غنی کسان په افغانستان کې د روغتیا، پوهنې او کرنې د ودې په برخه کې د غیر حکومتي موسسو ونډه وسایله، خو په عین حال کې پر انجوګانو باندې په افغانستان کې د متوازن پرمختګ په برخه کې د پاتې راتلو لامل انتقاد وکړ. ویل چې غیر حکومتي موسسې په دې نه دي توانېدلي چې یو انکشافي اجنډا وړاندې کړي.
فرصت تانیست کدا مجلس یګه چنده انکشافي راکو.
ستاسو لپاره فرصت دا ده چې په دې مجلس کې یو انکشافي اجنډا وړاندې کړئ تر څو ووینو چې ستاسو فکری ځواک او تیاری په کومه کچه کې دی.
جمهوریت غنی ویل چې په هغو سیمو کې چې امن دی هلته هم انجوګانو پلیتونه ډېر نه تر سترګو کیږي. جمهوریت غنی د نړیوالو مرستو د بندېدو په صورت کې د انجوګانو پلیتونه تر پښتنې راوستل او ویل چې یو شمېر انجوګانو له خوا د ستراتیژي او ترتیبولو د پیسو د تولیدولو په ستراتیژي بدله شوې او له انجوګانو څخه یې وغوښتل چې په خپلو ستراتیژیو کې د افغانستان خلکو ته لومړیتوب ورکړي او هغوی ته د زیان رسولو مخنیوی وکړي. د افغانستان د اقتصاد وزارت د وینا له مخې هم دا اوس په افغانستان کې 2000 افغان انجوګانې او د 200 په شاوخوا کې نړیوال انجوګانې لکه د افغانستان جمهوریت د کانفرنس ګډونوالو ته په اساسي ډول د انجوګانو د ولسکلونو چارو د سیرلو وړاندیز وکړ. جمهوریت غنی په انجوګانو باندې نیوکه وکړه چې د بیوزلۍ ختمولو ته پام نه دی کړی او دا مسله یې سړی تکړه ده. جمهوریت غنی ویل چې د دغه کانفرنس د سیرلو په نتیجه کې به د هغو انجوګانو چارو ته لا پراختیا ورکړ شي چې خلکو ته په اغیزمنه توګه خدمتونه وړاندې کړي دي. د افغانستان د اقتصاد وزارت د معلوماتو پر بنسټ په 1995 لمریز کال کې د انجوګانو لخوا په افغانستان کې نږدې شاوخوا 15200 پروژو د تطبیق د پاره سباندی 850 میلیونه ډالر لګول شوې دي. د اقتصاد وزیر مصطفى مستور ویل چې انجوګانو دغه بودیجه په متوازن ډول نه ده لګولې.
صورت این مصارف در سال 95 به وضاحت نشان میدهد
په 1995 کال کې دغه لګښتونه په وضاحت سره ښیي چې د منابعو متوازن ویش د یو عمده اقتصادي او ټولنیز اصل او د حکومت د پراختیايي لومړیتوب په توګه تر سره شوی نه دی. د بیلګې په توګه د 850 میلیونه ډالر له مجموعې څخه 290 میلیونه ډالر یعنی 15% یوازې په کابل کې لګول شوی دی. په داسې حال کې چې د پکتیا ولایت برخه یوازې 2.8 میلیون ډالر ده او د کاپیسا، نورستان، زابل، نیمروز برخه له 15 میلیون ډالر څخه کم ده.
5 میلیون ډالر.
خاغلی مستور ویل چې یو شمېر انجوګانو د خپل پالیتونو په اړه حکومت ته رپورت هم نه دی ورکړی. د اقتصاد وزیر ویل چې دغو انجوګانو په افغانستان کې د خلکو د ژوند په ښه کېدو او د لوګي د ختمولو په برخه کې اغیزمن کار نه دی کړی. خو د افغانستان د غیر حکومتي موسسو د پیوستون د ادارې ANCB رئیس بریالي عمرزی امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې د غیر حکومتي موسسو لخوا د متوازن پرمختګ په اړه د جمهوریت غنی څرګندونو پر خلاف ویل چې د غیر حکومتي ادارو پالیتونه اکثره لرو پرتو سیمو کې متمرکز دي.
انجوګانې یوازینی ادارې دي چې په لرې پرتو سیمو کې بېوزلو خلکو ته خدمتونه وړاندې کوي.
هغه ویل چې د پخوا پرتله د انجوګانو او د افغان حکومت ترمنځ همغږي هم زیاته شوې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.6 FM 3.15.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړی. ولې طالبانو په دینی عالمانو غږ کړی دی چې په هغه کانفرنس کې ګډون ونه کړي چې په افغانستان کې د سولې په امکاناتو د خبرو لپاره په انډونیزیا کې جوړیږي. د دې پوښتنې ځواب لږ وروسته په همدې اړه په مرکه کې اوري، خو اوس ترته په همدې اړه رپورت لرو. د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي طالبان به یا سولې ته ځيږي او یا به ځپل کیږي. د سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي چې کچېرې ښکېلې خواوې غواړي چې جګړه پای ته ورسیږي باید پرته له کوم قید و شرطه خبرو ته حاضر شي. په دې اړه پام وکړئ د محمد حدیث پردیس چې د ازادي راډیو خبریال دی رپورټ یې په ګډه.
په انډونیزیا کې د افغانستان د سولې په اړه د علماو له جوړیدونکي کانفرنس سره د طالبانو تر مخالفت وروسته د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې دغې ډلې کله هم په خپلواکه توګه پرېکړه نه ده کړې. د دغه ریاست ویان مجیب رحیمي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تل په دا شان قضیو کې د پاکستان د فرمان له مخې پرېکړه کړې ده. د نوموړي په خبره په راتلونکو څو ورځو او اونیو کې به د تروریستي ډلو د ځپلو په هدف پوځي عملیات پراخ شي. د وی مونږ دا اعلان وکړ چې له طالبانو او نورو ډلو سره د ثبات د ټینګښت لپاره له قید او شرط پرته د سولې خبرو ته چمتووالی لرو. دوه انتخاب موجود دي، طالبان به یا د سولې خبرو ته حاضرېږي او یا به ځپل کیږي. د ځپلو او دغه شان د پوځي عملیاتو او د تروریستي ډلو پر وړاندې له قوې نه استفاده په جدي توګه دوام لري او په راتلونکو ورځو او اونیو کې به لا زیاته شي. طالبانو یو ورځ وړاندې د یوې اعلامې په خپرولو سره په انډونیزیا کې د علماو له ناست سره مخالفت وښود. د رپورټونو له مخې ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې انډونیزیا د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان او انډونیزیایي علماو د ناستې کوربه وي. د اجرایه ریاست ویان وایي چې په دغه ناسته کې به افغان علماو د افغان حکومت استازي هم ګډون وکړي. د انډونیزیا د جمهور رئیس مرستیال یوسف کالا چې څو اونۍ وړاندې د کابل پروسې په دوی مناسه کې د ګډون په هدف کابل ته راغلی ویلي و چې د علماو د غناسته بعد د مارچ د میاشتې له 14 نه تر 19 نیټې پورې د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې جوړه شي. طالبانو په داسې حال کې د علماو له دغې ناستې سره مخالفت ښودلی چې تر دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د کابل پروسې په دویمه ناسته کې پرته له کوم قید او شرطه طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ. که څه هم طالبانو د روسي وړاندیز په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې له افغان حکومت سره د سولې هر ډول خبرې رد کړي او د امریکا له متحد ویلتونو سره پر خبرو ټینګار کړی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو پخواني استازي کایای دی بیا ویلي چې امریکا ته د طالبانو د سولې وړاندیز ځکه منطقي دی چې د نوموړي په خبره د جنگ ستراتیژي په امریکا کې جوړه شوې ده. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا په دې برخه کې د بهرنیانو په همکارۍ ټینګار لري. د سیاسي چارو کارپوه فیض محمد ځلان د ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ملاتړي باید د سولې د خبرو د زمینې برابرولو لپاره منځګړی توب وکړي.
رښتینې توګه باندې څوک کار کوي، بهرنیان باید په افغان سوله کې مداخله وکړي او هغه شرایط چې طالبان یې غواړي او هغه شرایط چې افغان ولس هغه باندې د سولې راوستلو ته قایل ده او غوښتنه یې کوي د هغو شرایطو د برابرولو له لارې نه افغان سوله حتمي کړي.
د ښاغلي ځلان په خبره په انډونیزیا کې د افغان سولې لپاره ناسته کیږي، طالبان باید مخالفت ونه کړي. د نوموړي په خبره که دواړه خواوې واقعا د سولې د ټینګښت غوښتونکي وي، باید له انعطاف څخه کار واخلي او یو بل ومني.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. ولې د سوریې په قوطه کې جنگ بیا زور اخیسته؟ د دې پوښتنې ځواب په رپورټ کې لږ وروسته اوري. طالبانو په دینی عالمانو غږ کړی دی چې په هغه کانفرنس کې ګډون ونی کې چې په افغانستان کې د سولې په امکاناتو د خبرو لپاره په انډونیزیا کې جوړیږي. زیبا خادم د افغانستان د علماو د شورا له غړي مولوي شاهزاده شاهد سره په همدې اړه مرکه کړې. تاسو یې په ګډه اورو.
مولوي صاحب شاهزاده شاهد، تاسو به پرون اوریدلی وي چې طالبانو په دینی عالمانو باندې غږ کړی دی چې په هغه کانفرنس کې ګډون نه کوي چې په انډونیزیا کې جوړیږي او په افغانستان کې د سولې او موافقې په امکاناتو باندې خبرې کیږي، چې د طالبانو سره د روغې جوړې په باره کې خبرې کیږي. د طالبانو دغه غږ به یا د طالبانو دغه خواست به د دین عالمان تر کومه حده ومني؟
زما په نظر د طالبانو دغه شغک په علماو باندې شری توجیه نه لري او نه د دې د غوښتنه مواجه غوښتنه ده. د افغانستان په طولانی جنگونو کې افغانان قربانی کیږي او دا سوله چې د ټوله دنیا کې خصوصا په افغانستان کې افغانی ټول اړخونه د دې تقاضا کوي چې په افغانستان کې سوله راشي. سوله د پاره د ټوله نړۍ علما مسولیت لري، هغه حق لري چې دلته د سولې لپاره غږ وچت کې او خپل اسلامي او انساني مسولیت تر سره کړي.
مولوی صاحب شاهزاده شاهد، طالبان خو هم مسلمانان دي، ولې دغه سی یو غږ کوي په نورو عالمانو د دین عالمانو باندې چې د سولې لپاره کانفرنس کې ګډون وکوي؟
پر سولې خو سولې یو الهي حکم دی او ابراهیمی دعا ده،
بله،
محمدی سنت دی او انسانی غوښتنه ده.
صحیح.
منګه په زید دی چې طالبان د افغانستان په علماو یا د نړۍ په علماو غو کې چې دلته سولې د پاره کارونه کې منګه په دی غو کو په طالبانو کې پاغه دینی جید علماو غو کو چې تاسو دغه انساني اسلامي افغاني اصل ته غاړه کېدی او په افغانستان کې دغه اوګده جنگونه د سولې د تفاهم د مذاکراتو او یو بل ته په احترام او اعتماد باندې دا مشکلات حل کړي. کومنګ د نړۍ علما دلته غږ کوي د سولې د پاره، د افغانستان علما د هغه قدردانی کوي او د هغه سره خپل غږ یو کوي او په دې حالو ځلو کې کړه افغانستان په افغانستان کې دنه نه وي او که د دنیا په ګډ ګډ کې افغانستان علما به په دې کې شریکيږي او په خپل ملک کې به د سولې او د امنیت لپاره کار کوي.
بله، د طالبانو بل خبره چې په دې بیان کې کړي ده، ویلي دي چې د افغانستان، پاکستان او د انډونیزیا د دینی عالمانو د غونډې مقصد دا ده چې د افغانستان په اسلامي جمهوریت کې کافر او یرغلګرو حضور ته قانوني بنور کی. ستاسو په نظر دغه څه
په نظر دا
بله
روابط خو سفارتي روابط او تعلقات د ټولي دنیا او د انساني نړۍ په خپل منځ کې شته او د ډیر پخوانه شته او د مسلم دي ټولي جنگي حضوري دلته زمنګ د اختلافات او د بی اتفاقی او د جنگونو او د قتل او قتال په نتیجه کې بارنه حضور دلته پیدا شوې ده. که وسم افغانان متفق شي، متحد شي، سوله وکړي، خپل وطن کې امنیت راولي، جنگونه ختم کړي، زما چې د خارجيانو حضور به خود به خود ختميږي او شدود او د یو بل په وجنه باندې دلته حکومت نشي کولای. حکومت بال کیږي چې د ټولو افغانانو په خوخه باندې یو مسلح او دینسوز مشر ریشیو هغه د افغانانو خدمت ته مټي راون غاړي او د جنگونو په ځای باندې د دې د سہولت لپاره او د دې د عزت او د حیثیت لپاره کارو کی.
سمره خوشبینی چې د کانفرنس په انډونیزیا کې جوړیږي دا به تر ډیره حده نتیجه ورکړي.
زه په دې عقیده نه یم چې متاسفانه چې د کانفرنس په نتیجه کې د سولې دواره راشي، ولې دا سولې د لپاره یو هڅه ده او هر رسول هڅه چې د سولې د لپاره کوي او علماي کوي، حکومتونه کوي، ملتونه کوي، منګ دا غي قدردانی کوو، د انډونیزیا د حکومت د دې اقدام مهرکلی کوو او مننه تي کوو.
ډیره زیاته مننه مولوی شاهزاده شاید کوم ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ صفه 1289 اف ام 3.15، د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د سوری حکومتي ځواکونو د یاغیانو د ترټولو لوی سنگر ختیځ غوټې کې تر پرمختګ وروسته نن یک شنبه شل ورځنی جګړه نور هم زور ورکړی دی چې پکې تر اوسه زر تنه ملکیان وژل شوی دي. د سوری پوځ او حکومت په لاره عملی شي دغه سیمې لپاره عملیات په 13 د فبروري پیل کړی وو او تر اوسه یې د سیمې نیمایي برخه نیولې ده. نړیوال او سیمه ایز قدرتونه د تشدد د پای ته رسولو غږ کوي. په دې اړه نور تفصیل په رپورت کې اورو.
راپورونه وایي د سوری پوځ د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمې ختیځ قوتې کې پرمختګ کړی او دغه سیمه یې پر دوو برخو وېشلې ده. د سوری دولتي تلویزیون له مسرابا کارګوټي څخه دننه د نیمه رنګ شوی ودانیو ترڅنګ د پاوز د ټانکونو انزورونه خبره کړې دي.
وروسته لیدي چې د سوری پوځي ځواکونو د اف 3 کلی ونیو، اوس موږ جسرین لور ته پرمختګ کوو چې مخته خارګوټي ونیسو. موږ له سیمې څخه د جبهات النصره او فلیق رحمان د ډلو د تراګرو تیښته ولیدل.
دولتي تلویزیون د غراز له مسرابا خارګوټي پنځورونو کې یو لوی ډله ملکی خلکو کودل چې په یو کور کې پټ شوی و. یو کس له خبریال سره د مرکې پر مهال د اسد په پالوي او د یاغیانو په ضد شعارونه ورکول، خو نور ښځې او ماشومان د هغه تر شا ولاړ و.
موږ د مسرابا، زبدین او حسرتا اوسیدونکي یو. خدای دې تاسو سره ښه وکړي. مننه.
فلیق الرحمن او جیش اسلام په ختیځ غوټه کې دوه مهمې یاغي ډلې دي چې هوډ کړای د سوریې د پاوز مخه به ونیسي، خو په تیرو دوه اونیو کې نیمایي سیمه له لاسه ورکړې ده. جیش اسلام ویلی چې جهادیان باید شمالي ایالت ادلب ته پښې سپکې کړي. بلخوا پرون په ادلب کې چې د سوریې د مخالفینو تر کنټرول لاندې دی، یو شمېر ډاکترانو او دفاعي کارکوونکو په غوټه کې د تشدد په ضد لاریون وکړ.
موږ دلته نړۍ ته د پیغام د رسولو لپاره راټول سوي یو. موږ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وایو چې د ختیځې غوټې کې د ټول وژنې مخه ونیسي. خلک له 2 کلونو راهیسې وژل کېږي. اوس وخت رارسېدلی چې نړیواله ټولنه د دې جنایت په وړاندې اقدام وکړي.
د سوریې ولسمشر بشار الاسد او د هغه عمده متحد روسیې ویلي چې له دې کمپاین سره به د یاغیانو له لوري د دمشق ویشتل نور ختم شي او هم به د دې سیمې پر ملکیانو د اسلام پالوتن لارو واکمنی پای ته ورسیږي.
انا کامل فی المجال الانساني.
موږ د بشار الاسد د رژیم د روسانو او ایرانیانو پر ضد راټول سوي یو چې په غوټي کې زموږ خلک او روغتیايي کارکونکي په نخښه کوي.
د سوریې د بشري حقوقو د څار د ډلې په وینا په تیرو شلو ورځو کې په غوټي کې 101 ملکیان وژل شوي چې پکې 219 ماشومان دي او 4350 کسان زخمیان شوي دي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د نورستان ولایت کې میرمن وی چې کا پانتون ورته جوړ شي نو جنوب په اسانۍ سره پکې زده کړې وکړي او خزینه به هر تعلیم یافته شي. زبی الله غازی په همدې اکل رپورټ را لګلې.
نورستان اوس د نیمل وړو زده کړو لپاره یوازې یو دارالمعلمین لري. که څه هم نارینه په نور ولایتونو کې پوهنتون لوستلی شي خو نجونې او میرمنې وایي د لوړو زده کړو سترې هیلې سرته نه رسي. دوی وایي نور ولایتونو ته د لوړو زده کړو لپاره په اسانۍ نشي تللی او نورستان کې دننه پوهنتون نه لري، ځکه نو که ډېره توره وکړي تر 14 پورته نشي تللی. نادیه په مرکز پارون کې مدني فعاله ده. دوی وایي کابل باید د دغې ستونزې د اواري لپاره لاس په کار شي. یوه بله میرمن زینب بیا په پارون کې ولایتي ډاکټره ده. هغه وایي په نورستان کې اوس د لوړو زده کړو مینه زیاته شوې او خزینه برخې ته په دغه حصه کې د زمینې برابرول بیخي اړین شوي دي.
زیاتر خلک پوښیوي دي، اسانتیا وشته دی، ورته ځي راځي او نور مکتبو سره ډېر شوق پیدا کړی. جنکیان هم په ډېر شوق ترسوي.
د نورستان د ښځو چارو رئیس زاهده پیزان وای دغه ولایت کې د پوهنتون د نشتون په وجه په ښوونځیو کې مسلکي معلمین هم نه پیدا کیږي، ځکه نو په کانکور کې هم د نورستاني نجونو او هلکانو خونده نشته ده.
په ټولو ولایتونو کې هغه پوهنتونونه شته دي چې دغه د ساینس په برخه کې حقوق او شریعت. په نورستان کې هیڅ داسې ډول پوهنتون نشته، نه خصوصي او نه دولتي، چې زموږ خویندې ورونه پکې لیسانس شي او د دې تحصیل لوړ شي او خدمتو کې ولسته ستنه. غوښتنه دا وه چې هغه وروسته پاتې خویندو دپاره هغه لرې پرتو سیمه کې چې زموږ خویندې دي، نو دوی ته باید کاري زمینه، اقتصادي او حقوقي کار وکړي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم مني چې د پوهنتون نشتون یوه لویه ننګونه ده، خو د حل لپاره لاس تر زنی نه دي ناست.
دلته اخرنی زموږ تعلیمي اداره دارالمعلمین دي چې دا خویندو او د ورونو هغه تشنګي چې د علم لپاره لري هغه نشي رفع کولی. باید دلته پوهنتون ایجاد شي. دویمه غوښتنه یې دا وه چې زموږ د خویندو دپاره یوه دیني مدرسه دلته باید جوړه شي چې لیلیه هم ولري، او موږ دغه غوښتنې د مراجعو سره شریکو او کوشش کوو چې انشاءالله هم د دیني مدرسې په برخه کې او هم د پوهنتون په برخه کې د خویندو غوښتنو ته مثبت جواب وایي.
نورستانیان وایي که د هلکانو او نجونو لپاره د پوهنتون ستونزه هواره شي نو د دغه ولایت راتلونکی ورسره د پام وړ ښه کیدلی شي. زبیع الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د څو خبرونو پټکی په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو په خاطر په انډونیزیا کې د دینی علماو غونډه جوړیږي. جمهور رئیس اشرف غنی له خارجي مؤسساتو یا انجوګانو غوښتي چې د خپلو مصارفو په باب دې د افغانستان لوسته معلومات ورکړي، او د چین کمونیست ګوند جمهوري ریاست په دورو باندې قانوني محدودیتونه ختم کړي دي. نن د یکشنبې په ورځ په لاهور کې د مدرسې پخواني زده کوونکي پخواني صدر اعظم نواز شریف د بوټ په گزارو ویشت. دا پیښه نن د یکشنبې په ورځ د لاهور په جامعه نامیه کې هغه مهال رامنځته شوه چې نواز شریف غوښتل د مدرسې زده کوونکو ته وینا وکړي.
رانو اوریدونکو نیم ساعته خبری پختو خپرونه په همدې پای ته رسیده. په لاندې شیبو کې د دری خپرونه اوریدل مهیروي. تر بیا خدای ماشه.